د ماسپخین یو بجه شو د مشال ریډیو د یو ساته خبرونه کوربه مو ز هارون بچایم سلامونه میو منی و به ورې چې په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د عدالت یو جج وجلې دی د قبایلی سیمه مشران نه یوازې د ځان لپاره بلا صوبه غواړي بلکې وایي چې په دغه اړه حکومتي پریکړه دی د دوی په صلاح وشي د افغانستان په غزنی کې د ولایتي شورا د مشر د وژنې او د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ولسي پاسون د غړو او طالبانو ترمنځ د شوې نښتې حال درکو د دې رپورټونو ترڅنګ درته د خبرونه پرسته برخه کې ونیس پروګرام پلوشه هم لرو په ول ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې سات مهم خبرونه کړنه ووري
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکي وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماخام په یو وسلوال برید کې وجل شو دي او نن په ټول جهان کې د لادرکه کسانو ورځ مانځل کیږي. امنیسټ انټرنیشنل په نړۍ غږ کړی د لادرکه کسانو د ستونزو حل دی راوباسي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو اډیشنل سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکي په ډزو وجلې دي. ریپورټونه وایي جج ذوالفقار نقوی په خپل ګاډي کې په منیر منګل سړک له کورا دفتر ته روان وو چې نامعلومه وسلوالو وجلو. د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر محمود میډیا ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي.
سهار اتو بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره په موټر سایکل سپرو کسانو پر ډزې کړې. په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلوونکي درې واړه په همغه ځای ووژل شو.
د ذوالفقار نقوی تعلق د شیعه مسلک سره وو. په بلوچستان کې وخت په وخت په فرقه ایزن خطو کې هدفي وجنې رامخته کیږي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس قاضي صاحب شاو د هغه ورور تیر مخام په وسوال برید کې ودل شوې دي. په دغه برید کې چې طالبانو یې پراپاګاړه اخیسته د ولایتي شورا د رئیس یو ساتونکي جوبل شوې هم دي. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای لپی خوستو وسوال په تخته بریالي شوې دي. غزنی د افغانستان په هغه ولایتونو کې شامل دي چرته چې د امنیت وضع خراب ده او اکثره پکې داسې وسوالې حمله رامخته کیږي. د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د شپږو وسوالو مخالفینو د وجلو خبر ورکړي. د یاد ولایت امنیه کمانډان دولت خان زتران وای چې یاد عملیات ملي پولیسو د خوشامند ولسوالۍ د ګلرحمن په سیمه کې ترسره کړی دی. طالبانو وسوال طالبانو په دې اړه لاسنې دی ویلي. اخوا د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کوونکو او وسوال طالبانو ترمنځ هم انخته شوی چې دوه وسوال پکې وجل شوی او یو جوبل شوی دی. د افغان ملي اردو په جامو کې یو وسوال درې استرالیوي سرتیري وجل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د بهرنو سرتیرو د وژنو یو تازه پیښه ده. د استرالیا د دفاعي چارو موقتی وزیر ویرن سنوډون ویلي د حمله چې تیر شپه ناوخته په یوې پوځي اډه کې رامخته شوي پکې دوه استرالیوي سرتیري ژوبل هم دي. دوه نور استرالیوي عسکر د هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د استرالیا وزیر اعظم د خپلو عسکرو په وژنه سخت خفګان ښودلی. په روان کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سناسه 15 سلوخت اتحادي سرتیري په داسې ډیر شو داخلي حملو کې وجل شوي دي چې زیاتره پکې امریکایان دي. د پېښور پولیسو وای د ځواني سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې ککړ د هغې په خوانې خاون جهانگیر یې تیر ماخام نیولې دی او نن به عدالت ته وړاندې کیږي. د پېښور د پولیسو مشر آصف اقبال وای دوی به د نیول شوي کسان د غزاله جاوید د مرګ په اړه پلټنه کوي او زیاتوي
دا هغه مين د دې چې جوابدارو ریکیوز ملزم جهانگیر شبکا خاوند مو نو اغار شو.
غزاله جاوید او د هغې پلار د جون په 13مه نیټه د پیښور په ډبګری کې وجل شو و چې کورنۍ د مرګ پلار د هغې په پخوانی خاوند اچولی و. په تهران کې د غیر وابسته ملکونو سرمشریزه نن پیل شوې چې پکې بعد د شام د حالاتو ترڅنګ د بشري حقوقو په وضع هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون پرون تهران ته ورسید چې د غیر وابسته هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او په تهران فشار راولي سو د بشري حقوقو د خوالې ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم د غیر سرمشریزه کې د ګډون لپاره تهران ته رسیدلي دي. د ایران پارلماني سپیکر علي لاریجانی ترڅنګ په یو ګډ خبري کانفرنس کانفرنس کې بان کی مون ویل د پردې خبرې وکړي چې په ایران کې د بشري حقوقو د خکېدو لپاره ملګری ملتونه له دغه هیواد سره سرنګ ګډ کار کولی شي. رپورټونه وایي لاری جانی د بان کی مون په تفسیر غوسه خوډلې ده. بان کی مون د غراسته ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد او مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی سره هم کتلی، خو دغه کتنو تفصیل نه دی خبر شوی. دا سرمشي ځنن پیلېږي او دوه ورځې به روانه وي. د ایران سرکاري مطبوعات وایي د شپږو دیرشو هیوادونو او یا حکومتونو مشران چې په دغه سرمشیزه کې د ګډون پخلی شوی وو تهران ته رسیدلی دي. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د بلکان په چارواکو زور اچولې چې د 1990 کال په لسیزه کې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې د 1400 لا درکه خلکو د معلومولو لپاره پلټنې وکړي او هغه چاته دې سزاګانې ورکړي چې د خلکو په زور د غایبولو کې لاس لري. د بخښنې نړیوال ادارې دا غږ د لا درکه کسانو نن د نړیوالې ورځې مانځلو نه وړاندې په یو بیان کې کړی. دغه بیان زیاتوي په بالکان کې میشتو خلکو په زور لا درکه شوي کسان لا نه دي هېر کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د یورپ او منځنۍ ایشیا لپاره د پروګرام رستیال ډایرکټر جیزر کا تیګانی په حکومتونو غږ کړی، باید د ټولو متاثره شوو خلکو د هغوی کورنو ته د انصاف رسیدل یقیني کړي. په دغه بیان کې د کرویشیا، بوسنیا، سربیا، مونټینیګرو، کوسوو او میسیډونیا په چارواکو غږ شوی چې د نړیوالو قانوني ذمهوارو خیال وساتي او د لادرکه کسانو د معلومولو لپاره د پلټنې وکړي. او بل خبر دا چې د برتانی ملکه الیزابت د لندن د 2012 کال د پیرالمپکس لوبو په یوه دستوره کې پرانیسته وکړه. په دغه لوبو کې د 3000 نه زیات لوبغاړي ګډون کوي چې زیاتره پکې مازوران دي. د لندن د دغه لوبو مشر سباستین کوی د اولمپکس لوبو په سټیډیم کې خلکو ته وویل د پرمختللو او خوشاله کېدو او هڅولو ته باید تیار شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول په روان خبرونه کې به ووري. په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د عدالت یو جج وجلل.
صبح 8 بجې کې قریب هماره اډیشنل سیشن شهید وګه.
د پاکستان د قبایلی سیمو سیاسي مشران د ځان لپاره د بلې سودي غوښتونکي دي او وایي چې دغه سکېدل د دوی د پرمختګ لپاره ډېر مهم دي.
قبایل په کیسو کې د اینا د کسوبه شي نو موږ ډېر زر تر کې یو ګنن موږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیات ورسته پاتې شو یو.
په ونیزه پرونه پلوشه کې به په پښتنه ټولنه کې د ولور د دود پاړه خبرې وره.
زما پلار اولیار چې زما خور شپنجیر سړی ته ورکم په 15 لک روپۍ بس اوس دا زموږ د کور ضرورتونه په پر کړم موږ خور خرڅه کوو په 15 لک روپۍ.
د سیمې افغانستان یو شمیر نور رپورټونه درته هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. او دا هم د خبرونې ولنې رپورت. په کوټه کې وسلوالو د کوټه سیشن کورټ د جج په شمول درې تنه وژلې دي. پولیسو پیخه هدفی وجنه بللې ده. سیشن جج ذوالفقار نقوی چې تعلق یې له شیعه مسلک سره د وژلو مسولیت یې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د کوټه په منیر منګل سړک د پنځشنبې په سهار وسلوالو پر یو موټر ډز کړي چې د پولیسو په وینا د کوټه د سیشن کورټ اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل محافظ او موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی. تر پیښو وروسته د درې واړو مړې د کوټه سیول روغتون ته یوړل شو. په همدې روغتون کې د پولیسو مشر سی سی پی او میر زبیر محمود د پیښې په اړه رسنوالو ته وویل
صبح 8 بجې کې قریب
سهار 8 بجو ته نږدې اډیشنل سیشن جج ذوالفقار نقوی له خپل کور څخه د سیشن کورټ خواته روان و چې له کور سره نږدې د اورګاډي له پاټک سره په موټر سایکل سپرو کسانو پر ډز کړي. په دې برید کې په خپل جج د هغه محافظ او موټر چلوونکي درې واړه په همغه ځای ووژل شو. د پولیسو د یاد مشر په وینا د یاد پیښې د پلټنو لپاره دوه بیل بیل پلټون کې ډلې جوړې شوې چې د په خبره ډیر ژر به په پیښه کې کار کسان ونیسي. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن هم پلټنې کوي. ایس ایس پی سی آئی اے جلا پلټنې کوي. نو که د خدای خوښه وه موږ به تر ملزمانو پورې ضرور رسیږو. سیشن جج ذوالفقار نقوی چې تعلق یې له شیعه مسلک سره و د وژلو مسؤلیت یې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی، خو تر دې وړاندې د هغو ټولو پیښو مسؤلیت چې پکې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان په نقشه کېږي لشکرې جنګوي وسله واله ډله پر غاړه اخلي. بلې خوا البته بلوچستان بار اسوسییشن د دې پیښې پر ضد د ټولي صوبې په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس په افغانستان کې د یو بل مشر د وژنې په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د غورور تیر ماخام په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په دغه برید کې چې طالبانو یې پړه پر غاړه اغستې، د ولایتي شورا د رئیس یو تن ساتونکي هم ژوبل شوی دی. زمونږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
وسلوال برید تیر ماخام د غزنی ښار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاه په موټر وشو چې له امله دی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی ژوبل شو. د برید پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان و. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سمدستي وروسته سیمې ته پولیس رسېدلي، خو وایي برید کوونکي په لاس نه دي ورغلي. دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برید سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي.
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روان و. مسلح نفر له لورې شهید شوی او ورور یې زخمي و. ډېر شدید هغه مړ څخه بارګاه کې شدید زخمي ده، اوس فلحال ملکي شفخانه کې ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دی. څه موده وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالۍ رئیس سهار ګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو، او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید، چاودنې او یعنی ختې نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا پولیسو د پښتو د سندرغاړې غزاله جاوید په وژنه کې تورن د دې پخوانی خاون جهانگیر نیولی دی. د پیښور د پولیسو مشر آصف اقبال مشال ریډیو ته ویلي نوموړی تیر ماښام نیولی او نن به عدالت ته حاضروي. غلام غوث پر رپورٹ لري.
ځوانه هنرمند پښتنه سندرغاړي غزاله جاوید د جون په 13مه نیټه په پیښور دبګری کې سره د خپل پلار جاوید وژل شوی و. او د پیښور د خاروالۍ د پولیسو مشر اس پی سی ټي آصف اقبال د یو خبری کانفرنس وروسته لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د غزاله جاوید او د هغه د پلار په وژنه کې تورن ملک جانګیر دی نیولې دی.
تاسو پته غزاله جاوید مرده شو، والي چې مرده شو، شکبول تانی
جاوید او داغی د پلار د وژنې په لړ کې د هغې مور په شاقبول تانی کې د پلټنو په لومړني راپور یا اف آی آر کې د غزاله جاوید په پخوانی خاوند ملک جانگیر او د هغه په دوو نورو ملګرو په دې پیښه کې د ککړتیا تورونه لګولي وو، خو بلې خواته ملک جانگیر دا تورونه رد کړي دي. خو اس پی سی ټي آصف اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دوی به نن ملک جانگیر عدالت ته وړاندې کوي او د عدالت نه به د ملک جانگیر په حراست کې د ساتلو قانوني اجازه اخلي او بیا به په دې لړ کې نورې پلټنې کوي.
صحیح انویسٹیگیشن جو کیس چلان کی کورٹ کی کسٹڈی والی دو نہ کورٹ نہ قانونی طور باندھے عدالت میں پیش کو آگے نہ پس کسٹڈی ملاوی گی پولیس کا ریمانڈ ریمانڈ نہ پس آگے تفتیش پہ شروع
په پښتونخوا کې د فن او هنر سره تړلي خلک په خصوصي توګه پښتني هنرمندانی د ټولنیزو او یو شمیر نورو غوښونو سره مخ دي. او د دین وړاندې د سوات یو بل پښتنه هنرمنده شبانه د وسلوالو لخوا وژل شوی و. خو د پښتنو هنرمندانو په وینا تر دې دمه په دې لړ کې یو کس ته هم حکومت څه قسمه سزا نه ده ورکړې. په دې لړ کې هنرمند او سندرغاړي سردار یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پښتنه هنرمندان او فنکاران یو موټی شوی نه وي، نو داسې پیښې به رامنځته کیږي او نه به د داسې قسمه پیښو پلټنې سرته رسي.
نو زه د دغه مرحلې نه تېر یم. په ما باندې بلا بلا کیسې راغلي، بلا خلک راسره لګېدلي، بلا خلک څوک رانه مړي دي، څوک زخمیان دي. زما تر نن تاریخه پورې چاته پوښتنه نه کړې. او بل دا خبره ده که فرض کړه د غزاله جاوید په نظر واچو د دینه مکه نور انده پیښه راغلی دي او بس لاله ختم شوې چا ته پوسونو دا چې غزا لا جاوید او خسرالا دابم دا چې سو وخت یې به باغې نه پس دابم ختم شي دا موږ پکې بیا دا موږ خلق پښتون ته میسج ورکو نو په کار دې زموږ سره اتفاق وکړي کنه د دې خلکو هنته ټوله نشته نه د یو بل سره مغشته که زموږ سه یو تنظیم یو هغه وي نو بیا به موږ خپل حق ته پوس کولی شو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
یو وار بیا زو افغانستان ته. د دې هیواد د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د ولسی پاسون د غړو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل جوبل شوی دی. دا پیښه بېګا شوي او چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو او پاسون کوونکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. باز محمد عابد یې پاړه نور حال راکوي.
ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د پاسون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه تنه طالبان وژل شوي او یو تن یې ژوبل شوی دی. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف مشال راډیو ته وویل چې پیښه د چهارشنبې په مازیګر په داسې حال کې رامنځته شوي چې وسلوالو طالبانو د پاسون کوونکو په یوې غونډې برید وکړ. ده وویل بلخوا طالب ویان زبی ولا مجاهد وایي چې بریدی په اربکیانو او یا سیمه ییزو پولیسو کړی چې دوه تنه یې پکې وژلي او څو تنه یې ژوبل کړي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په پچیراګام او دور بابا ولسوالیو کې هم د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ضد د ولسي پاسونونو خبرې روانې دي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عثمان مشال راډیو ته وویل چې تر هغې حکومت قوي شوی نه وي پاسونونه نتیجه نه ورکوي. یا د دې چې یو لور ته حکومت په ننګرهار کې د ولسی پاسونونو خبره کوي، بل لور ته طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې ولسی پاسونونه شتون نه لري، حکومت اربکی یا سیمه ایز پولیس د ولسی پاسونونو په نوم اعلانوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
او اوس ورزګو د پاکستان قبایلی سیمو ته په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې د نو صوبو خبرې کیږي، د قبایلی سیمې د صوبې په جوړېدو هم بحثونه روان دي. د قبایلو ځینې استازي د خپلې سیمې لپاره نه یوازې صوبایي حیثیت غواړي، بلکې دا هم وایي چې په دې اړه ټولې فیصلې او خبرې ترې دي د دوی له موجودیت او نظره بغیر نه کیږي. غلام غوز د نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د نوې صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوې دي او د صدر ویان سېنټر پرهت الله بابر د نوې صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوی دی. خو قبایلی ولسوالۍ چې د نوې صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار و چې دوی قبایلی سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وویل
نو زه دا وایم چې قبایل په کیسو کې د اینا چې دا کم فاندینګ راځي نن نورو لسنو ته ورځي کروڑا روپے راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوبه شي نو موږ ډېر زر تر کې وکړو. نن موږ نور ملک نه 50 کال نه هم زیاته ورسته پاتې شو یو. موږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته، موږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته، او یا اتیا لکو خلکو لپاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوې صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلی سیمې دولت دی.
گلگت بلتستان تا یو د صوبے حیثیت ورکړ کېدای شي نو ولې قبایلو ته د انډیپندنت صوبایي حیثیت
خو په حکمران اعتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک نه مې چې کله د قبایلي سیمې د ولس د دې ګیلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی، او که قبایل ځان له صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي، نو دا فیصله به د قبایلي ولس په مرزۍ کولی شي.
یعنی خیبر پہ خبر چا بل کری دی، یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی، یا بنو میرانشاہ چا بل کری دی، یا ٹانک وانا چا بل کری کرکے چمو کی رکھا گلی دس مو خوشحالی کو نہیں رکھا گلی اور نہیں تو نہ رکھا گلی جمو کھی گڑے پارے رکھا گلی ہوئی یا پھر جمو کی کمزوری ہو پارا سنو دے کمزوری کھول پارا رکھا گلی ہوئی جمو خیسا ہے جمع کی کرکے نہیں او او البته هغه کوم سر ته موږ سر دې شاملو فیصله کوي، نو دا به هم د دې پورا غټي په نظر کې شو او دې څه سوي هغه څه وکړو، او که بیا موږ سر نه شاملې کیوم نو هم بل کېږي بل څه جوړوي هم دا د دوی خوښه ده، بل موږ په تاسو کو چې د څه څه په دې باندې مسلط کول نه غواړو.
دا یادونه ورلا چې سمو د وړاندې صوبایي سملې د یو قرارداد د لاري د مرکزی حکومت نه د قبایلي سیمو د حقونو غوښتنه کړې وه، او په هغه قرارداد کې د مرکز نه د غوښتنه هم شوې وه چې قبایلي ستدی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نمائندګۍ حق ورکړی شي، خو د پښتونخوا د اسمبلی په دغه قرارداد له مرکزی حکومت تر دې دمه سګامونه ندی پورته کړی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
د بلوچستان په سرخار کوټه کې په یو مارکیټ کې د وسلو د دوکانونو ترڅنګ د کتابونو یو دوکان هم شته. دې دوکان ته مخامخ د وسلو دوکان دی چې د کتابونو په مقابل کې ډېر کاروبار کوي. زموږ همکار خدای نور ناصر د دې دوکانونو په پرتله کولو سره په ټولنه کې د کتاب او ټوپک د رجحان په اړه دا رپورټ چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلې دوکانونه زیات شوي او تر بل هر وخت زیات د دې ښار وګړي وسله اخلي، نو هلته په یو داسې مارکیټ کې چې ټول پکې د وسلې دوکانونه دي د کتابونو هم یو پلورنځای شتون لري. د دې مارکیټ دوه دوکانونه چې ورونه یې یو بل ته سره بالکل مخامخ دي. یو دوکان ته ګراک د وسلې د اخیستو لپاره ننوځي، نو مخامخ دوکان ته یې بیا د کتاب مینوال د دې لپاره ځي چې کتاب واخلي. خو د دې ګراکانو ترمنځ توپیر بیخي زیات دی. د وسلې په دې دوکان کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې د وسلې د اخیستو لپاره راغلی و.
دا سیدی د حالات وجې راغلي یو حالات نو سبا ته د خپله معلوم دی چې د عوام تحفظ نسته، حکومت خو نسي کوي د تحفظ، حکومت خو دای نن ورځ ډېر ناکام سو، نو مجبوري دا هغه دسمج دا نه پوره ورسېدلو سي. اوس هر انسان هر یو اخر په دې مجبور دا غسه اصله کبه کور کی کور ته پرته یي، کبه دکان کی دکان کې پرته یي، د خپل د تحفظ د مال او د جان د تحفظ لپاره ګرځي. زلته اوس یو تپنچا خمه دا تقریبا 15,000 پیدا قیمت کړی ده.
د وسلې په دې دوکان کې څلور تنه ولاړ وه چې هر یو په خپله خوښه د بیل بیل وسلو په اخیستو بوخت و، خو د کتابونو په دوکان کې یوازې دوکاندار ناست و. دا دوکاندار محمد نعیم آزاد نومیږي چې د خپل دوکان او د ته د مخامخ دوکان حال یې په دې ټکو کې راکړ.
ولالته په دوکان کې خو زه ناست یم، مخامخ ته وسلو دوکان دی، نو موږ دلته د دوکان ذکر ایستلی دی او په همدغه نیت چې په پښتني ټولنه کې دغه رجحان ډیر سي، په پښتني ټولنه کې د کتاب شوقیان، د کتاب لوستونکي، کتاب ته خلک مایل سي، کتاب ته رجوع کوي، خو بیا هم زه وینم دلته په دکان کې ناست. زه فکر کوم چې که د وسلې لپاره لس کسان راځي، نو د هغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري، خو بیا هم یعنی هغه راتګ یې څټپلې.
د ته ورته خبره د وسلې د دوکان مالک کوي چې وایي د ورځې له 100 تر 15,000 پاکستانیو پورې یوازې منافع یا ګټه وي، خو د دې په مقابله کې د کتابونو د دوکان مالک وایي 1,000 یا 1,500 کلدارې د ټولې ورځې سودا وي. د وسلې د دوکان مالک چې نه غوښتل خپل نوم واخلي په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زه خدا د خپل فکر صدا وایم چې کوم خلک دلته مشتر راځي، د کوټ خلک، نو زیاتره د اصلې لپاره خلک ډیر راځي. د لیز موږ مخامخ مشته کتابو والا دي، څومره چې رش پر اصلې والا باندې غوونه پر کتابو والا نسته.
پښتنه لا هم هغه ده چې د کوټې وګړي ولې د کتاب په مقابله کې پر وسلو زیاتې پیسې خرڅوي. همدا پښتنه مې د لیکوال او ژورنالیست جعفر ودان مخې ته کښېښوده.
د کتاب او د توپک د تکابلی جایزه که موږ وګورو چیرې چې سټیټ وګړي ته تحفظ نه کوي ور مطلب د سیلف ډیفنس یو قانون سره که موږ هغه څه وګورو په معاشره کې که څه هم پښتانه په ښکاره دا مون نارې وي یا ته دا م وایي چې و خدای تور توپک زموږ له وژو کې دومره لري چې څومره د دا مځکه له اسمانه څخه لري خو چاپېریال چې کوم روان دی ته یې ویني مطلب دا اوبه له لوډې راخړې دي په دا سپیډ کې موږ وګورو چیرې چې د بجټ اتیا په سلو کې اتیا پرسنټه صرف دا شي ته مختص وي چې په دې زه وسله واخلم په دې زه څنګه کولی شم چې له ګاونډي زه ځان وژغورم مطلب دا د ځان ژغورلو چې کوم دغه ده دا له لوډې زرانیولې بیا ترې عام وګړي پورې دا شی شته
ډیری د وسلې اخیستونکي بیا وایي وسله یا ذوق نه بلکې مجبوري ده چې د دوی په وینا د همدې مجبورۍ له امله په اوس وخت کې د کوټې ډیری وګړي د کتاب په پرتله وسلې ته زیات اهمیت ورکوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
په پاکستان کې د مذهبي لګکایو د پنخه کېدو پیښې او فرقیزې شخړې د جوتوي چې په دې هیواد کې ټولنیز غم او برداشت په کمیدو دی له 1300 کلونو راهیسې په بیا بیا په مذهبي لګکایو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تورونه لګول شوي او په فرقیزې نښتو کې سلګونه خلک وژل شوي دي زموږ همکار فرخنده وزیر په دې موضوع یو رپورت برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم
په پاکستان کې په دیورستو کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو او داشان په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو کس د سوځولو د پیښې ښکاري په ټولنه کې نه یوازې مذهبي زغم په کمیدو دی بلکې د یو شمېر مسلو په اړه هم خلک د برداشت نه کار نه اخلي او اکثره په ټولنه کې په مختلفو مسلو کې مرګ ژوبله رامخته کیږي په کراچۍ کې یو خبریال سیرل المیډا وای په ټولنه کې برداشت دومره په چټکۍ په کمیدو دی ان خلک یو بل ته غوږ هم نه نیسي سیرل وای دا یوازې د مذهب سره د تړلو خبرو او د عیسوي جنۍ رمشا په اړه نه بلکې په ډیرو مسلو کې خلک تر اخري حد پورې ځي نوموړی زیاتوي
minor girl in Pakistan can be hauled up for blasphemy charges and then put into a high security prison
په پاکستان کې په ذهني توګه په یوه ناروغي ماشومي د مذهب د سپکاوي تورونه لګول او بیا په سختي سکیورټي کې بندي ساتل په داسې حال کې چې د هغې خلاف پوره ثبوتونه هم نشته خو کېدې شي دا مسله د دغې جنې نه وي مسله پاکستان کې زموږ د فکرونو ده او مهمه خبره دا ده چې کوم لږ ډیر زغم او برداشت وو هغه د دې پیښې وروسته نور هم راکم شو
په 2010 کال کې په یوې عیسوي خزه آسیا بیبی هم د مذهبي سپکاوي تور ولګید او له هغه وروسته تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې د آسیا بیبی په کیس کې له هغه سره خبرې هم کړې وي د خپل ساتون کې لخوا په ډزو وجل شو په اسلام آباد کې د لګکیو مرکزی وزیر شهباز بټي وجنه د پنجاب په بهاولپور کې د خلکو لخوا د یو سړی وهل او ژوندې سوځول هغه پیښې دي چې خلکو په خپل سر تر سره کړي په پاکستان کې یوازی مذهبی لګکی بلکې د شیا او سنی ترمنځ هم په مختلفو سیمو لکه په بلوچستان، کرمایجنسی او گلګت بلتستان کې وخت په وخت انخطې رامنځته کیږي په پېښور پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي د داسې پېښو سره په نړۍ کې د پاکستان پېژنګلو ته نقصان رسیږي
او بالکل دې کې شک نشته چې کوم صورتحال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی او چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترهګري ده ډېره زیاتي دا ډېره ضروري ده چې د پاکستان خلا هم په دې کې ده او بیرونی تاثر زمونږه ډېر زیات خرابېږي لګیا دی نو په کار ده چې مونږه کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږه رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره هغې د بحالې بیا کوشش
په 12 کلنۍ عیسوي جنۍ رمشا د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو د تور وروستو په دغه هیواد کې میشت مذهبي لګکي ویر اثرګندوي او زیاتره د خلکو لخوا د څه قسمه تشدد له وجې په کډه کولو هم مجبوره شوې دي ډاکټر قبله ایاز وایي په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه او دینی عالمان په مذهبي او ټولنیزو مسلو کې د زغم او برداشت لپاره راوړاندې شي
فرخنده وزیر وا او یو نیمه بجه کې دونکو د اوریدونکو نو هم له فرخنده وزیر نه بعد خبرونو لنډیز وورو
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکو وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر مخام په وسوال برید کې وجل شوی دي. په افغانستان کې په دوو مختلفو پیښو کې 15 استرالیوي عسكر وجل شوی دي. د پېښور پولیس وایي د ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په وجنه کې ککړ د هغه په خانه خاوندې نیولې دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون تهران ته رسیدلې چې نن به د غیر وابسته هیوادونو په غونډه کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضع په حق کولو خبرې کوي. نن په ټول جهان کې د لادرک کسانو ورځ منځل کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ غږ کړي د لادرک کسانو د ستونزو حل دی راوباسي. او په لندن کې د معذور لوبغاړو لپاره د پیرالمپکس لوبې پیل شوې دي.
د خبرونو لنډیز مو د فرخنده وزیرنه موریدو او اوس له اسلام آباد رابیا کرم خان را لیګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټ کی درته اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې د اولس مشر بازي داوی راخستې دي او لیکي چې اولس مشر د خپل حکومت د سلور نیم کالو د کامیابو سلسله بیان کړی ده. خو حقیقت کې د اولس مشر نه هغه مسلې هېر دي کم چې د معاشي امنیتی او د غرنګ نور صورتونو کې اولس ته مخې ته دي. ادارې وایي چې اوس هم جمهوریت قوتونه د خپل کامیابیانو یادونه کوي، خو دوی تر اوسه د اولس او ووټ د تقدس خیال نه دی کړی او عام خلک نن هم د یو شمیر مسلو ښکار دي. او دا غي وجه دا ده چې ملکی او غیر ملکی تا تونه زمون په وسایلو قابض دي او حکومت په خپل مزو د اولس مسلې هېری کړې دي. اداریا اخیره کې وایي چې باید حکومتي چارواکي او معاشي کارپوهان خپلې ټولې وسیلې د معیشت بهترې د پاره دی پکار راولي. د بهر ملکی قرضو بوج د کم کړې شي، معاشي اصلاحات دی وکړي شي او د اولس د خیر خیګړې د پاره اګامونه دی پورته کړي، ځکه چې اوس هم لا وخت د لاسونه نه دی وته او حسینه چې خبره داسې ځای ته ورسي چرته چې د اولس جمهوریت نه نفرت شي. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پلاننګ کمیشن د ډاکټر سمر مبارک من د تھر کول منصوبې مخالفت کړی دی او وایي چې د تھر کول منصوبې نه بجلی پیدا کول ناقابل عمل ده. ادارې وایي چې باوجود د دې چې د ماهرینو تر مخه د کولینه بجلی پیدا کولو باندې د اوبو د بجلی په مقابله نه صرف اخراجات ډیر راځي، بلکې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې د اول اخراجات نه پس یو ځل ټربائن بجلی پیدا کول شروع کړي نو بیا په اخراجاتو کې ډیره حد پورې کمی راشي او د کولې لپاره لګول شوی ټربائن یو خاص مودې نه پس په مکمل توګه نه صرف د حفاظت ضرورت وي، بلکې د هغه د بدلولو ضرورت هم راځي. د ادارې وینا ده چې د اوبو د بجلی ټولې منصوبې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې قائم دي شي او داسې ارزانه بجلی حاصلېدو نه پس د دې معاوضه د ذکر کړې شوې ثبوت د ملاوېدو توقع وي. نو یو خاص سبق چې د ترکول منصوبې وکالت کوي هغه ته دا خبره منظور نه ده. ادارې اخیری کلی کې چې په دې صورتحال کې د پلاننګ کمیشن خبرداري نه منلو کې هیڅ عذر نشته او کمیشن چې کم حقایق خپل تجزیه کې مخکې د راوستو ضرورت وکړو نو هغه ضرورت د پوره قوم د توجه مستحق دی. او موږ بیا هم دا وایو چې د اوبو د بجلی نه وړې وړې منصوبو په اړه سنجیده سوچ پکار دی، ځکه چې دا د ملک او قوم په مفادو کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوی عیسائی جنای د دوسیه سیړلې. ورسپانې وایي د 13 دار کم پیخو برعکس دا ځل د دې هیواد د محافظه کارو اسلامي عالمانو له عیسایانو سره د همدردۍ څرګندونې کړې دي. بلخوا بریتانوی ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو مقاله د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو پر مهال د افغانستان د جګړې ارزښت ځانګړې کړې ده. د دواړو مقالو غټکی لیوې لنډې دمه ورستاوري. امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی په پاکستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوی عیسائی جنای د آزادولو لپاره وکیلانو درخواست جمع کړې او د هیواد یو بانفوذ اسلامي عالم په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د ورسپانې په وینا په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورسته پیښو ته د ولس له غصې ډک غبرګونونو ته په کتنه د دې هیواد محافظه کار مسلمان عالمان هم مندیښمن شوي او په دې نوې دوسیه کې له عیسائی مشرانو سره د یووالي څرګندونې کړې دي. نیویارک ټایمز د ټول پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي خبر راغلی ستې چې ویلي دي چې چرپی عیسائی جنای لګول شوی تورونه دروغ وختل نو هغه کسان چې د دې سازش تر شا یې لاس وو باید محاکمه شي. ورسپانې په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع کوونکو وینا هم راغستې چې وایي قران پاک ته د سپکاوي په تور د تورن جنای کورنۍ د کامی قرارای لپاره د وفاقي وزیر پال بټي په کور کې ساتل شوی ده. د نوموړي ورور شهباز بټي چې د اقلیتي چارو وزارت وسره و تیر کال په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته ووجل شو. بلخوا بریتانوی ورسپانې فائنانشل ټایمز لیکلی د امریکا په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې بعد افغانستان د جګړې موضوع د خورا زیات اهمیت وړوي. ورسپانه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه تر یوې لسیزې اوږده شوې او امریکایي انتخابات هم یو مهم پړاو ته داخل شوي. په امریکایي او ناټو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا مرګونی بریدونه کېدل د دوی پر وړاندې د یو غټ چیلنج په توګه مخې ته راغلي دي. د فائنانشل ټایمز په خبره کې هم د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپین تمرکز په کورنی اقتصاد او بیروزګارۍ دی. خو دا کتل مهم دی چې د افغانستان د جګړې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه چې انتقادونه پرې کېږي د ولسمشر د چوکۍ لپاره له دوو کاندیدانو څخه کوم یو به څومره خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغانستان د مسلې په اړه کم بحث کېدل دا جوتوي چې د امریکایانو لپاره دغه موضوع هم غیر مقبوله او هم پیچلې ده. ورځپاڼه تیره میاشت د امریکا د یو پوهنتون لخوا شوې د سروې د پایلو په حواله وایي چې له امریکایي رای ورکوونکو څخه په سلو کې 60 کسانو وویل چې امریکا باید د افغانستان له جګړې راووځي.
دا مشال ریڈیو پراونی پردی زی پای تھارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپا ناستی؟
یار نن پکار کی ام دا مشال ریڈیو پراونی رانا تیرے شو.
نو دی که دا خپا کی دو سا خبر دا وسی واورا کنا.
عجیبا خبر کوی سڑیا وسی سنگ واورم دا پراونی ما خود تیر شو کنا.
وسا دا سڑیا انٹرنیٹ خلاری کنا.
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو ولیکت مشال ریڈیو .com دا د مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نه آواز نننه یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال ریڈیو شروع شوی دا له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال ریڈیو په وی پانی کې کول شي نور تفسیری مووري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه ووره.
او ورشه
د افغانستان په اړه درته دا یو بل رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په پوست کې د خلکو د مقررولو په وخت له بیړې کار اخیستل شوی او همدا سبب دی چې ځینو مشکوکو سرتیرو پکې ځای پیدا کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په بهرنیو پوځیانو د افغان عسکرو بریدونه د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې پر بهرنیو پوځیانو د افغان عسکرو په یونیفورم کې بریدونو نړیواله ټولنه اندېښمنه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اردو لیکو ته د جلب و جذب نوی بهیر په دقیقه توګه څاري. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز په یوې تحلیلي ناسته کې وویل په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله د جلب او جذب په چارو کې لبیړي کار اخیستل شوی او همدا سبب و چې ځینو مشکوکو وسلوالو پکې ځانونه ځای کړي وو.
نړیوالې ټولنې موږ ته یو هدف کېښود که تاسو خپل د اردو شمېر 6000 تنه په دومره موده کې کوي موږ د تاسو سره منو چې تاسو کولی شئ چې ملي اردو جوړه کړئ. موږ په عجله باندې 6000 پوره کړه. بیا بل هدف وټاکه که تاسو 15000 پوره کړئ موږ هغه شمېره هم پوره کړه. بل اخره زموږ لپاره 115000 د شمېره وټاکله موږ دغه شمېره هم پوره کړه. بنا موږ د جلب او جذب په پروسه کې څومره چې ضرور و چې توجه ورته وشي منګه په دې برخه کې کمزوري وښوده.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال د ستونزې مخنیوي ته په نوو تدابیرو هم خبرې وکړې او ویل چې د ملي اردو د عسکرو او افسرانو د کړو وړو څېړلې د حکومت د کشفي ارګانونو په مرسته له سره پیل کړي او ښې نتیجې ترې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا د کارپوهانو په تحلیلي ناسته کې چې موضوع یې په بهرنیو پوځیانو د افغان سرتیرو د بریدونو د علتونو څېړل وو، غلام جیلانی ځواک وویل سره له دې چې په دا ډول بریدونو کې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتي ادارو له لاس لرلو انکار نشي کېدی، خو ځینې افغان سرتیري په جزتامونو کې د دوی پر وړاندې د بهرنیو پوځیانو له چلند څخه هم راضي نه دي.
دغه پیښې که تحلیل کوي نو معلومیږي چې دغه نفر سره سم برخورد نه دی شوی او د یو پلان په اساس باندې نه، فقط فوري دغه سړي تصمیم او ډزې کړي په بهرني سرتیرو باندې.
د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال دولت وزیری وویل د شته ستونزې کمولو ته د اردو په ټولو جزتامونو کې د عسکرو عامه پوهاوي، د دوی خوراک څښاک، د اوسېدو ځای او د تنخواګانو زیاتولو ته د بهرنیو پوځي چارواکو په همکارۍ پلانونه ترتیب او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی.
پښتانه څوک دی او لکه راغلل
په دې کې شک نشي پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
په خاطر دې چې آریایان افغانستان ته راشي په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولې ژبه بدل شوې ده
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي دا او نور د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اورېدلای شي
اوریدونکو د خبرونې په دې ورستای برخه کې درته د مشال ځانګړې ونیس پروګرام پلوشه لرو په خبرونه کې به ووري چې د ولور دود سرنګ د پښتنو هلکانو او جنکو ژوند اغیزمنوي د دې ترڅنګ په پروګرام کې نور رپورټونه هم اوریدل شي نو راځي چې ورته غوښ شو
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزڑ ٹکور دا
دا سول بیارا گیر پدی اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدی غک کی چی کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اکرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم په دې پروګرام کې به واوري پښتنې نجونې او هلکان د ولور د رواج نه څومره متاثر کیږي
زما یو کوچنی خور زما شپنجیر پلار وي بیا زما جوړ نه ولي بیا زما پلار اولار چې زما خور شپنجیر سړی ته ورکړ په 15 لک روپۍ بس اوس زموږ د کور ضرورتونه په پرکژ موږ خور خرڅ کړ په 15 لک روپۍ
د ښځو د عزت او د غیرت په نامه د وجنې په اړه تفصیل لرو او د هند فلمي هنرمندې کترینا کیف د فن او ژوند حال د ټولو اول رازو د ولور په اړه دی رپورت تا په افغانستان او د پاکستان په زینو برخو کې د ولور لوجه هلکان او جنکې د واده په اړه یو شمیر مشکلات لري که څه هم د نړۍ یو شمیر هوادونو کې داسې روایت نه لیدل کیږي او خلک د ژوند د اسانتیاو په لټو کې دي خو بیا د پښتنو په سیمو کې اوس هم زاړه روایت موجود دي چې یو پکې ولور هم دی ولور اخیستونکي د دې رواج په اړه وایي دا ځکه د هلک د کور اخلي چې خپل لور ته د جهیز سامانونه واخلي د زیارت اسمت الله د ولور په د مشال خبریال نیاز مساخیل توای
ډیر اکثر داسې خلګي سي ډیره ورواخي لزانم خلګ کی ورکی او ډیر دارنګي سي هغه و دالور ته سي دی لماز یو سو شین ورکی انوري پیسې په خپل لپسي وخوي
ډیر ځوانان د خپل سیمونه په بهر ملکونو کې د دې لپاره مزدوري کوي چې د خپل واده لپاره پیسې وګټي او بیا د جنې کور ته هم د هغوی د غوښتنو مطابق پیسې ولېږي د بلوچستان د لورلای ګلسیمه وایي د دوی په سیمه کې جنکۍ د ولور په نامه خرڅیږي او اکثره کورنۍ خپل لور یو داسې کس ته ورکړي چې پیسې خو ډېرې ترلاسه کړي خو د خپل لور د خوخي هیڅ پروا ونه کړي چې یو پکې د دې خور هم شامل ده
زما یو کوچنی خور زما شپنجیر پلار وي بیا زما جوړ نه ولي بیا زما پلار اولار چې زما خور شپنجیر سړی ته ورکړ په 15 لک روپۍ بس اوس زموږ د کور ضرورتونه په پرکژ موږ خور خرڅ کړ په 15 لک روپۍ
دا چې په بلوچستان کې د ولور څومره پیسې اخیستل کیږي په اړه د بلوچستان یو ځوان نصیب الله وای په لکونو کې اکثره د ولور پیسې اخیستل کیږي او زیاتوي دا سې ډېرې کمې پیخ کیږي چې څوک چا تخپل لور د ولور نه بغیر ورکړي نصیب الله زیاتوي
تقریبا درې لکه ونیسی بیا سلور پنځلس شل لکه پورې تقریبا سته په لکې کوم پارک لکه کلاود لا چمنو خواته د خوښتي ولور زیاتی زموږ لکه لورلای خواته بیا د غون لشخم خا کم دی
په پاکستان کې د ګرانۍ سره سره ولور هم لور شوې دي او بیا ځینې خلک داسې هم دي چې وای ولور د یوې جنۍ په سخرګنۍ کې عزت جوړین
په پښتني ماحول کې کچېری وینځلی بغیر ولوره یو څوک یوسي دا غو به دا ځین کې نه راځي چې دا یو شکار کړی دی ته حتمن دا سوچ کوي چې دا انجلۍ یو آی بکشه دی یا مثلا بدامله ده کچېری یو غریب سړی وي لور یو چاته ورکي بغیر د ولور سي هغه هیڅ هم نشي ورکولی لکه موږ وینو چې اوس په پنجاب کې په پنجابي معاشره کې ولور نشته هلته د غریب انجلۍ کورنۍ ډېره په تکلیف ده اوسط خلک یا امیران خلک د هغو سره واده نه کوي ځکه چې هغه جهیز ته ګوري د دوی په اصلاح جهیز د واده سامان
اخوا که افغانستان ته وکتل شي نو ځینې سیمې لا هم داسې شته چې خلک یې دودونو ته تر اسلام هم په درنه سترګه ګوري پکتیا یو له هغه ولایتونو نه دی چې د ولور دود یې نجونې او ځوانان د ګډ ژوند له خوند اخیستو او د اسلام ورکړې حق نه بې برخې کړي د پکتیا په لرو پرتو ولسوالو کې اوس هم داسې نجونې او ځوانان شته چې د واده ارمان یې د ولور له وجې په زړه پاتې دی نه یوازې دا چې نجونې او هلکان د لوړ ولور اخیستو پر سر د واده ارمانجنې دي داسې کسان هم شته چې په کلونو کلونو په خلیج هیوادونو کې د ولور د پیسو پرې کولو لپاره مزدوري کوي
نجونې او هلکان په دې اند دي چې که چېرته واده د بشریت حق دی نو دوی باید له دې حق نه بې برخې نشي د ولور په زور د پکتیا د نجونو په نسبت ځوانان ډېر کړیږي خو ځوانان په دې برخې کې پرته له مایوسۍ او کار کولو بله لاره نه لري په یاد ولایت کې نجونې او د ښځو د حقونو غوښتونکي وایي چې باید د ولور د راکمولو او د دې دود په شرعي ډول اړولو لپاره جدي ګامونه د سیمې د قومي مخورو ملای مامانو او د ټولنو نورو فعالو کسانو له لوري واخیستل شي دوی وایي چې د ولور په نوم څه باید وانغستې شي او یوازې شرعي مهر په واده کې دود وګرځول شي په پکتیا کې د جندر مسؤلې انارګلې د مشال همکار داود تپان ته ویلي
زمانم انارګل پکتیا ولایت کې د جندر مسؤلې د خصو په حقوق کار کوم پکتیا ولایت کې دیوال ولسی پنځل کښ پاکلک ال اته تر 1200 روپۍ افغاني پورې دلته چینه کې خرسيږي دلته مثلا په جندر په برخه کې ما خپل کار کړی په ساحو کې میډیر کار کړی ما ویل مثلا دا ولول غلطه سه قانوني مهر سده هغه باید واخیستې نو دومره نه ستاسو یو انسان خرڅوي یو انسان هیڅ قیمت نه لري ستاسو هغه پیسې په مقابل خرڅوي
انارګل وایي د پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو او مرکز ګردیز کې له خلکو سره لیدلی چې ولې په خپلو لونو دومره لوړ ولور اخلي یوازې انارګل نه ده چې د زیات ولور په اړه خبرې راته کوي د دغه ولایت د ښځو د پرمختیایي شورا مشر ماهر احمدزی هم داسې نظر لري او وایي
ولا زه چې دی ورځو کې اورم بخې تعجب کوم چې تا لسلکو پورې مې اوریدلې دي چې لسلکو تم رسیدلې دي افغانۍ رسیدلې دي نو اته د سیو بل رواج د متاسفانه چې درته وایم چې هغه کپه بني اخه پیګه فامیل مې فرزان سره خزلري با وجود دې هم مجلتي ورکی وای د دې 15 لسلکه د ولی وای دای په بن ورکړه یعنی هغه ولور یو څه اضافه ترکی فامیل د جلکی پیګه چې د قربانی شو خو لیک د پلار به اضافه ترګټه نو متاسفانه دل چې شنه کیږي دا چې موږ آگاهی نه لرو د اسلام له قوانینو نه
ماهره احمد زید اهم وای باید ټولنه خزو ته د هغوی بنیادی حقونه ورکړي او نجونې د واده په نامه خرڅ نه شي په ګردیز کې د سویل ختی زون د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د خزو د سانګې مشر جمیله یوسفزی په دې اړه خوابدي وخوده چې په پکتیا کې د ولور په وجه جنکی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ګډ ژوند له نعمت هم بې برخې دي نوموړي زیاتوي
نن سبا په پکتیا ولایت کې ولور بیخي زیات لوړه تللې ده اته 1,50,000 مونږ په جریان کې اوسو چې مونږ ته دا ولور جګ شوی ده څوک چې واده غواړي وکړي دغه 1,50,000 ولور یعنی پیدا کول پیسې ډېر مشکل دي دوی ضعیف اقتصاد لري نشي کولای چې مثلا دوی واده وکړي
د چې د ولور په اړه مذهب سوایي او په ولور او مهر کې څه فرق ده د مشال خبريال نیاز موسی خیل په زیارت سیمه کې د یو دینی عالم اختر محمد څخه پوښتلی
ګوره ولور خود موږ رسم رواج دی یعنی 15 لک د انجلې ولور دی یا 10 لک دی یا 10 لک دی اصل اسلام دایښ دی چې دا کم کشتان چې تاخلي دا به انجلې تجدید انجلې به اختیار دي کې مېرلور بخشي کې ځان لګرځي کې تاله درکې دا د انجلې حقوق جوړېږي پلار نه سي خو مار سي دی هغه شریعت یعنی د لز یا 2000 یا 3000 یا 3000 هم د انجلې اختیار دي انجلې مېرلور بخشي په ځان لخري خپل لري ولور مو ته شه دي خپل رسم رواج جوړ کړی 10 لک زردو یا 2 لک زردو یا 3 لک زردو یا 15 لک
د ولور دا شکایتونه په داسې وخت کې کیږي چې د بلوچستان او د افغانستان د یو شمیر سیمو ځوانان په خلیج هیوادونو او یا غربي نړۍ کې د مزدورو لپاره شپې ورځې تیروي. د خلکو په خبره چې ډېر کسان یې د ولور د پوره کولو په مقصد بهر ملکونو ته د کار لپاره تللي دي. او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. فارن پالیسی مجلې د ښځو د غیرت او د عزت په نوم د وژنو په اړه یو مقاله کې لیکلي چې وایي د ښځو د عزت او د هغې تحفظ په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو په خاصه توګه په جنوب ایشیا او بیا په پاکستان کې زیات عام کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
فارن پالیسی مجلې په برتانیا کې میش دغه مور او پلار کې سلیکلي چې خپل ولس کلن لوري په دی وجلا چې هغه د خپل مرزي ژوند تیرول غوښتل. او هم دغه سي په حیدرآباد کې یو وکیل خپل دوشت کلن خور په دی وجا په ټوپک وشتا چې هغه د خپل خوخي وعده کړی وو. لیکوال رابل بیگ لیکي دا کارونه هغه خلک کوي چې خپل ځانونه له پیړو راهیسې د زړو روایتونو علم بردار بولي. فارن پالیسی لیکي دا نه د معلومه چې ولې د کورنۍ نور غړي د داسې قسمه کارونو مرسته کوي. خدای یو حقیقت دی چې د کورنۍ د نورو غړو لخوا په چوپ خلو پاتې کېدل دغه کار د یو قانوني جرم پر ځای کورنۍ معامله ګرځولې ده. او دغه سي د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته په کورنۍ کې یو جایز مقام ورکړی شوی دی. لیکوال لیکي په انساني تاریخ کې د غیرت او د هغې د تحفظ فکر په هغه نکه په پراخه توګه سرګندېږي چې سړی پکې برلاسي وو. دا فکر په لرغونی روم 1200 کال تر میلاد وړاندې د بابل بچا حمورابي په عرب قبیلو کې تر انقلاب مخکې چین او په ګڼو نور ټولنو او تاریخي دورونو کې تر هر یو لوی مذهب وړاندې په وجود کې راغلي. او دا کړنې په موجوده وخت کې په مختلفو کلتورونو او مذهبونو او په خاصه توګه په جنوبی ایشیا او په پاکستان کې په تیزه سره خوريږي. فارن پالیسی لیکي د سړو برعکس د دغو ټولنو په فکر د ښځې پچ یو ځل ختم شي نو د تل لپاره لاړ شي، نه بیا ډېرې دی شي او نه بیرته راتلی شي. او بد خبره خدا ده چې کله د یوې ښځې ناموس ختم شي نو د هغې د رور پلار ترونو او ماماګانو عزت هم ختم شي او بیا صرف د تشدد په ذریعه واپس راتلی شي. د ښځو د حقونو په اړه د پاکستان قومي دارا هیومن رائټس کمیشن په خپل یو تازه کلنی رپورت کې ویلي هر کال تر یو زر زیاتې ښځې او جنکې د غیرت په نامه وجل کیږي. فارن پالیسی لیکي عورت فاونډیشن هم په سګنی رپورت کې ویلي په 2011 کال کې په پاکستان کې تر 2000 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وجل شوې چې له 2010 کال نه یې شمیره 20% زیاته شوې ده. لیکوال رابل بیگ لیکي په پاکستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هڅې هم شوې دي. په 2008 کال کې د غیرت په نامه د وژنو پر ضد یو بل پاس کړل شو. بیا په 2011 کال کې په ښځو د تیزاب شیندلو د جنسي حراست په اړه بلونه منظور کړل شوي. خو د پاکستان د سیاست موجوده فساد سدا چې دولتي حکومت او د پوسټ ترمنس او د آزاد خیالو او د مذهبي عناصرو ترمنس هم یو جګړه روانه ده. فارن پالیسی لیکي په داسې د نفرتونو په ماحول کې چې زیات چاته زیان رسي نو هغه خزې دي چې د غیرت په نوم وجل کیږي. لیکوال رابل بیگ په خیره کې لیکي د غیرت په نامه وجنې یو لوی مسله ده او دا صرف د ښځو مذهب او کلتور مسله نه ده.
بلوشا
اس سے میرا لگن ہونے والا تھا لیکن جو پیچھے بیٹھی اس بڈھی موسی نے بیچ میں بھانجی مار دی.
دا د هندی فلمونو وتلې هنرمندا کترینا کیف ته چې د خپل خایس له وجې په هندوستان، پاکستان، افغانستان او داشان په ټوله نړۍ کې ډېر مینوال لري. د هغې مور د برتانی او پلار یې د هند د کشمیر سره تعلق لري. کترینا کیف چې کله په فلمونو کې کار شروع کړو نو په هغه وخت یې سمه هندی نشو ویلې او د دې په لومړنو فلمونو چې پکې نمسته لندن او داشان نور شامل وو د دې په خبرو ډبنګ وشو. چې روستو کترینا نه یوازې د هندی ژبې زده کړې شروع کړې بلکې د کتک ډانس لپاره هم سخت مهنت وکړو. په لومړو کې با په کترینا چې کیټ هم نومیږي داسې نیوکې کېدې دا هندی سما نشي ویلې نو بیا ولې په هندي فلمونو کې کار کوي. خو کترینا کې په ډېر لږ وخت کې ناکیدینو او خپلو مینوالو ته دا وښودل چې دا هندي هم ویلې شي.
کیا آس پاس کوئی بوٹیک ہے کیا؟ مجھے ایک ڈریس خریدنی ہے.
آج میری فرینڈ کے یہاں پارٹی ہے.
کیترینا کیف په هانګ کانګ کې په 14 جولای 1904 اتیایم کې زیږیدلې و چې وو خواندې او رونه لري او د 14 کال عمر نه ماډلنګ شروع کړی وو. د نمسته لندن د کامیابی وروسته د اکشه کومار او د کیترینا جوړه خلکو ډیره خوښه کړه چې دواړو وروسته په ډیرو فلمونو لکه سنگ سکینګ، ویلکم، تیس مار خان او ځینې نور فلمونه شامل دي یو ځای کار وکړ.
جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھاوا جی کردا جی کردا بھائی جی کردا تن کول بٹھاوا جی کردا
کیترینا په هغه هنرمندانو کې راځي چې په لږ وخت کې زیاتې مشهورې شوې دي. هغه په یو شمېر فلمونو لکه ریس، عجب پریم کی غضب کہانی، میرے بردر کی دلہن، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، ہم کو دیوانہ کر گئے، نیو یارک او داشان یو شمېر نورو فلمونو کې مرکزی کردار ترسره کړی دی. هغه د امریکا په هوای ایالت کې لوی شوی او وروسته یې په لندن کې وخت تیر کړی چې له دغې وروسته ممبئی ته ولاړه او دا شان یې په فلمونو کې کار پیل
کړ.
کیترینا کیف وای دا غواړي په هر فلم کې نوې کار وکړي او د یو نوی گیټ اپ سره وړاندې راشي. هغه وای دا د خپل صحت ډیر خیال ساتي، باقاعده ورزش کوي، ډانس زده کوي او زیاتره یې سبزیانې، سلاد او جوس د خوراک برخه ده.
کوئی بولے دریا ہے کیسا کیسا ہے، کوئی مانے صحرا ہے کیسا کیسا ہے، کوئی
کیٹ واده نه دی کړی او د هند وتلی فلمی ستوري سلمان خان سره یې د خوخی خبرونه راځي. د دوانو یو فلم ایک تھا ٹائیگر هم را روان دی چې په بینکاک کې جوړیږي او دا د کیٹ او سلمان خان د مینوالو لپاره یو د خوخی فلم ګڼل کیږي. دا وا د دیونه پلوشا چې تاسو واوري دا د ځان ډیر خیال ساتي او د خوده پامان.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې په اړه هر څه راشوې
مونږ ډیر ډیر زیاده ډیر سخت روانې تیره یا هر څه کې
څه څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
دا څو پرش کا فعل ما شکر کړم دا دي
افغانان څو اړتې به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د اړیداري غلطه ده چې د بشپړ دي مکمل خاطر
خود مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم څپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنګل په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تهرو شکل کې دي
عربي کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین دونی نو بجی اوریدلای سی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورکړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د دتمن شوی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د تازه خبرونو سیمایي رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال رډيو